د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي برکور به يم تخنیکی چاري شمشاد چترن مختبري السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د طالبانو د کوټي د شورا د یو مشر په وینا د دوی له دریزه خبرو چې افغان حکومت سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي خبرونه احمد تکل اوروي
سلام په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډغوري سیمه کې څو جماعتونه سوځولې دي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې بشپړ خبرونه د مولا محمد عمر د مړینې لایتای درسته د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني له آزادې رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وایي دی او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دی چې د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی ښاغلی رحماني وویل طالب مشران د مولا عمر پر ځای د مولا محمد اختر مولا اختر محمد منصور له ټاکل کې دوه څخه ناراضه دي
مولا درزاد افندی غواړي مولا محمد رسول الله افندی غواړي چې په خپل غواړم او ذاکر صاحب چې جګینو یو سرکړه ده مجید او ورسره نور هغه مرګري چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر او هغه ناراضه دي
رحمانی چې په مولا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه وو او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې شورا غړی دی د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې مولا رحماني وویل د سولې په مسله کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ له هم د طالبانو مهم شرط دی نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډغوري سیمه کې څو جماعتونه سوځولي سیمایزو چارواکو د ازادۍ رادیو خبريال ته ویلي چې 13 شپږ جماعتونه سوځول شوي د بغلان ولایت د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالرشید مظهری ازادۍ رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څلور جماعتونه سوځول شوي
آجی نظر قضیه آجی نظر در اسلام آباد دندغوری مسیر میرغاوس دین هم در دندغوری در قریه اسلام آباد مسیر موسا در قریه محمود خیل دندغوری ارچاس در گفتا در اون ساحه دولت نیست
خاغلی مظهری وویل دای نه پویږي چې دا جماعتونه به د چا لخوا سوځول شوي وي د دې جماعتونو د سوځولو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی د پنچیر ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په لری پرتو سیمو کې ورستیو سیلابونو سلګونه کورنوي ته مالی زیانونه اړولې دي د پنچیر د ولایتي شورا مرستیالې راهلې عطایی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل روسیا غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوې کړی په دې اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویلي د هوایی دفاع اس 300 توغندی به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نوي شي ځکه د پوینه قرارداد یې ډیره موده مخکې لاسلیک شوی د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي روسیه په 2010 کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره د قرارداد لغوه کړ خو ولسمشر پوتین په اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لنډمهاله اټومي موافقه ورسته د توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیزونه لری کړل اوس چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه لمخې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم شوي روسیه غواړي د دې تړون له اقتصادي او تجارتي تی ګټو استفاده وکړي د کرملن یو جګپوري چارواکي نن وویل روسیا او فرانسا د هغو دوو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوې دي چې روسیه له فرانسې څخه پیرلې وي خو تر لاسه کولای خو تر لاسه کولای نشي. د میسترال ډوله هلیکوپټرونکو الوتکو د پیرودلو تړون وروسته له هغه د فرانسې لخوا لغوه شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار ولادیمیر کوژین تایید کړه چې د دې معاملې د ورکړل شویو پیسو پر بیرته سپارلو موافقه شوې ده، خو د زیاته کړه چې د پیسو اندازه به هغه وخت اعلان شي چې د دې معاملې قرارداد فسخه شي. په 2011 کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت د قرارداد له ناټو څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو او په د ناټو له یو غړي هیواد څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو تر ټولو لوی قرارداد دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې. د اسرائیلو پولیس وایي یهودي افراطیان چې نشنالیستي انګیزه یې درلوده په لویدیځه غاړه کې نابلس ته نږدې په دومه سیمه کې د دې اور په بلولو تورن دي. اسرائیلي امنیتي چارواکو نن وویل څلورو یهودانو چې په یهودي میشت ځایونو کې دا اور لمړی بل کړ، څیرمه یهودي میشتي سیمې ته له تیښتې مخکې د کور پر دیوالونو د انتقام کلمه لیکلې وه. نتنیاهو وویل اسرائیل به د تروریستي حملو عاملانو ته له پام پرته د تروریزم پر ضد قاطع اقدامات وکړي او د قانون منګولو ته د دې کسانو د سپارلو په برخه کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. فلسطیني چارواکو پر اسرائیلو د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او په میشت ځایونو کې د ډیری یهودانو د ساتنې تور لګولی. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحدو ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیر د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. د روسیې د کورنی امنیت د ادارې FSB مشر نیکولای بورتنیکوف پرون وویل د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمیر هیوادونو په تیره د فرانسې، جرمني، اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د حملو هغه لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي. بورتنیکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د افغان طالبانو د مهم مشر مولا حسن په وینا واوري چې د سولې په برخه کې طالبان یو خوله دي.
موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسه د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي.
وړاندې مولدي هم خبر و چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي. د ازادي راډیو پرې خپرونه کې مو د خوست په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې ډېر خراب و د دولت د پروژو له پیلېدو خبرو.
مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی.
ازادي راډیو ته ستاسو په غږ رسیدلي پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او یو شمېر نور مطالب تر درې بجو د ازادي راډیو روانې خپرونې اوریدلی شئ. د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر وویل چې د دوی ټول مشران په دې باور دي چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی او دا خبرې به مخته وړي. مولا محمد حسن رحمانی دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې ده چې ټاکل شوې وه نن په پاکستان کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي، خو دا خبرې دوی ورځې مخکې د خبرو تر پیلېدو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره وځنډېدې. مولا حسن رحمانی وایي
سوله چې د سپیل سبا یې څوک انکار نه وکړي، سوله چې د خیر د خدا خبره چې سړی په سوله کې وعده په څنګه ورسېږي. دلته د مجاهدینو هدف په ملک کې اعلی د کلمۃ اللہ ده چې د خدای د دین احکام نافذ شي، نو د هغه د پاره چې دی جدوجهد کوشش دی
دا روادي د سولې د لارې او ښه کم قیمته لار ده. خو دا خبره چې سړی واده په څنګه ځان رسوای شي خو موږ د ګالین مقابل څخه هم دا یقین لرو، امید لرو چې هغه دې ته آمدګي ونشي، تیاری ونشي.
د طالبانو د کوټې د شورا دغه مشر مولا حسن په داسې وخت کې د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې په ورته وخت کې وایي چې د مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان راوروسته اوس د طالبانو په منځ کې د مشرۍ پر سر اختلافات شته. ځینې د مولا منصور پلویان دي او د ده په وینا اکثریت غواړي چې د مولا محمد عمر زوی د طالبانو د تحریک مشر شي. مولا حسن د دغو شته اختلافاتو سربیره وایي چې د سولې په برخه کې بیا ټول طالبان یوه خوله دي.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زه سولم سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسېدا پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، دا به بهتره لار وي. خو پر دې باندې موږ په مجلسو کې غور شوی دی، موږ په مطابقه ډول باندې فیصلې کړې دي.
د افغانستان د حکومت استازو څه باندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په ومه اسلام آباد ته چیرمه په مری سیمه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ د سولې خبرې وکړې. خو د افغانستان یو شمېر سیاستوال داسې ګمان کوي چې په دې خبرو کې پاکستان له زړه مرسته نه کوي. مولا حسن رحماني دا خبره په یو ډول رد کړه او ازادي راډیو ته په ټلیفون له کوټې څخه وویل.
زموږ څخه هم د پاکستان حکومت غوښتنه لري، هم د پاکستان عوام غوښتنه لري، هم د پاکستان علما غوښتنه لري شته چې صلح وکړي، صلح خیر د صلح شده. نو دا خبره چې موږ بیا د افغانستان د حکومت سره په رابطه کې سوي نو امیدونه مو پیدا سوي دي. دا وخت په حساب باندې چې خارجي قواوې د لیوي دلته دونه امیدونه نه و د افغانستان د حکومت څخه، نور مو امیدونه ډیر دي.
د طالبانو ترمنځ مولا محمد عمر د مړینې د خبر تخپرې وروسته د اختلاف اصلي مسله څه ده؟ په دې اړه رضوان مراد له مولا حسن رحماني سره شغیدلې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې مولا محمد عمر چیرته و چې مړ شو. مولا حسن په جواب کې وویل:
مشر مولا صاحب، مولا محمد عمر خپل مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه چې معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی.
د چا لخوا ساتل شوی مولوی صاحب محترم؟ خپل ناروغو کې د چا لخوا ساتل شوی؟
د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و.
په پاکستان کې کنه؟
په پاکستان کې نه، په افغانستان کې. ګورو د پاکستان مسله نه کیول د میډیا په افغانستان کې و. په افغانستان کې شرایط ته په ملي شي ډیر پاکستاني باندې سړی چې دې کېدل شي او نه جوړ کېدل شي او هر نه جوړي انسان وځل شي.
میډیا خو وایي چې تقریبا 2.5 کال په خو وفات شوی دی، یعنی دا خبره سمه ده؟
نو هم د ملګری دغه شکایت دی چې هم دغه نه وخت مخکې ته وفات شوی دی. بیا دغه څه خبرسته د ملګرو هم دا خوښه و د عامه ولسو د مجاهدینو د افغانانو چې داسې یو شکل وشي لکه څنګه چې مشر ملا صاحب په کوم وخت کې مشر چاکر کېدی نو د ملک علما را جمع شو، سرکرده علما ډېر لوړ چې دا نه پوهېږي چې په ځل سو بل آزاد حکم بنو. خو دا دی کار سو دي چې ډېر یو محدود کسان تر کښې نسي دي او بیا یې ملا صاحب شي هېر کړي او تر دا دي چې دا د پاتیا واخل شي یا په اصطلاح دعا ورته وشي. هم دا کار سو دي چې بس منصور صاحب کې دا ځای نشین دي او د مشر ملا صاحب پر ځای باندې مشر دي. نو دا څه وو دی رغب شکایت روان دی، ډیر رغب شکایت هغه د ملا صاحب کورنۍ چې دا یې رسوي د زوی دی.
مولوی صاحب، ځینې راپورونه په میډیا کې دي چې خپل منصور صاحب، مولوی صاحب منصور چې اوس رهبر ټاکل شوی دی، تاسو ویل د محدودو کسان لخوا ټاکل شوی دی او د رهبری شورا او د ملا محمد عمر کورنۍ پکې رضا نه و. دوی چې تاسو منصور صاحب په اسلام آباد کې غونډه کړې ده او د غونډې نه وروسته هغه د مشر په توګه ټاکل شوی دی، خبر څومره تصدیقوي تاسو؟
د منصور صاحب باندې معلومات نه لرم چې تیر ورځ باندې په اسلام آباد کې شوی او په کوټه کې نن خپل ګلزل دی. بیا دې چې څه کسان ورسره په نامه د دې چې مثلا تر موږ مشر یو ورابطه کړی ده. او اصلا د امت او د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک وټه کې هغه هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځواکار وي او زوی ځوان دی کار کولی شي که یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او ښه ښه مجاهدین په څنګ کې خدمت وکي.
زوی څو کلن دی؟ څه نومیږي؟ ځکه چې واقعي خلک پوه شي چې د رهبرۍ وړ دی که نه. ځکه تاسې خو هغه دی غواړئ چې مشر سي، مشاورین ورته وټاکل سي تر څو د پلار دنده واخلي.
زوی مولوي یعقوب نومیږي او عمر یې تقریبا 23 کاله عمر لري او ښه صحتمند اوس ځیرک سړی دی.
تاسو څومره څو کسان یې د رهبری شورا چې د مولوي صاحب منصور د مشرۍ سره راضي نه یاست؟
که زه وایم چې اکثر خو بېخي حاضر نه و او که حاضر و هغه به ولې حاضر و.
دا اوس چې تاسو غواړئ چې مثلا د مشر ملا صاحب زوی مولوي صاحب یعقوب د ملا صاحب پر ځای وټاکل سي، تاسو څو کسان استئ؟ هغه مشهور کسان که څو نوم راته وخلئ تر څو د افغانستان خلک پوه سي چې دغه اکثریت طالبانو مشران هغه غواړي.
کسان چې زموږ ملګري ډېر دي، خو ځکه دا اوس څه کړو که ملا عبدالرزاق اخوندې غواړي، ملا محمد رسول اخوندې غواړي، زه په خپله غواړم چې او ذاکر صاحب مجاهدینو یو سکرده مجاهد هغه غواړي.
د طالبانو د کوټې د شورا د یو غړي مولا حسن مرکه مو اوریده چې وی ویل د مشر پر سر د اختلاف سربیره طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري. په دې اړه د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شخېدلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولی شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې کړي؟ په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمي سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا محمد عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې پر بهیر څومره اغیز وکړي؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه سوي وو هغه داسې معلومیږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلې به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښوي، او بعضې بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وای افشا کړې، نو منصور که راتللی سولې ته کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه ستا هغه کسانو سره چې په خوا حکومت تماسونه نیولي، هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې، ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستې کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم پزهان یې ورمخشوش کړل ول چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو، د ملا عمر تر سایه لاندې جنګېدلو، چې هغه نه یې نو هغې هم یو رقم مایوسه کړل له دې جهاد د جنګ څخه. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي، دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته، نو دا د دوی لپاره هم ګټه ده. د افغان دولت هم د دې څخه زما په فکر مثبته ګټه اخلي، وایي به چې دا ملا عمر نور نشته او منصور راځي سولې ته، نو هغه ډېر خلک یې تعقیب کوي. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي، او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټې شورا کې ډېر زیات شوي دي. او ځینې داسې
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بي اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټې شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي، بله ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته، او طیب آغا ته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي، هغه دا دي چې یو خو دوی هلته که چیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي. دوی به هلته ځای ونه لري. پیسې او مالي امکانات او د دوی دپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي، د ذاکر او طیب هغه او د دوی په شکل نور د دوی همفکر خلک نه غواړي چې جنګ بس شي. قطر دفتر یا طیب هغه خو په هیڅ صورت باندې د سولې سره کومو خلکو سره چې د خبرې کړي دي هغه سوله هېڅکله نه غواړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسي. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای سي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
د پاکستان بیره دا وه چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې ورکړې وې. طالبانو مشرانو ته چې په چین کې اشتراک وکړي، او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې دا مذاکرات باید په چین کې وسي، مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او هغه ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستوم مذاکرات ته، که تاسو په دې باندې اصرار کوئ چې باید په چین کې وسي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نشي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکړي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وه یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وسي. افغان دولت هم په دې کې د پاکستان سره په یو کې مخالفتونه کې واقع شو، تر ویل چې مذاکرات باید په چین کې وسي. نو زما په فکر دا په داسې احساس وخت کې چې دلته دا مشکلات هم را د ملا عمر د مړینې مشکلات هم را پیدا شول، او اختر محمد منصور به هم واک ونه لري په ټول طالبان چې دوم پړاو ته دی ډېر ژر نږدې سره کښېني. مګر دا به زما په فکر یو څه ستونزمنه په دې وي، چون چې اختر محمد منصور مخکې نه مخکې په دې تورن دی چې دی د سولې طرفدار دی، او ځینې طالبان یې په دې نامه یادې چې دی خرڅوونکی دی. دی طالبان په دولت باندې د افغانستان او پاکستان په دولتونو باندې خرڅوي. نو دی به یو څه په دې کې محتاط اوسېږي، ډېر احتیاط به کوي اختر محمد منصور تر څو دا دوم پړاو ډېر ژر ونه شي. افغان دولت او پاکستان هم زما په فکر په دې پوهېږي چې دوم پړاو په داسې اساس وختو کې ګټور نه وي، بلکې تاوان به وکړي د اختر محمد منصور پوزیشن ته او د هغه مخالفینو ته به ګټور وي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله عظیمی و چې د طالبانو په صفوفو کې د اختلافاتو مسله څېړله، او د دې اثرات د افغانستان د سولې پر روان بهیر بیان کړل. د ازادي راډیو په فیسبوک کې ګڼو اوریدونکو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسلې ته اشاره کړې ده. یاسر خان لیکي چې دا هسې بې ځایه تبلیغات دي. د طالبانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کېدلو له خاطره د غرنګ تبلیغات کیږي. علی آریوبی لیکلی دی پنجاب په اوس نوی امیر المؤمنین وټاکی. عبدالله تنها لیکلی دی هغه کار دی وشتی چې د افغانانو پکې او د مسلمانانو پکې خیر وي. میدانوال فاتح لیکي د ملا عمر زوی په خپله د ملا اختر محمد منصور سره بایعت کړی دی. عبدالرحمن احمدزی لیکلی دی د البته سپکه خبره لیکلی ده، سپکه خبرې به نه وایو. حمید جان لیکلی دی ملا حسن کله د رهبری شورا غړی دی، او ازادي رادیو ته لیکلی دی سې تاسو حقیقت نه دی ویلی، خو ملا حسن په خپله د خبره بیان کړی دی سې د کوټې د شورا غړی دی. او یو بل اوریدونکي ګڼو اوریدونکو هم دا مسله څېړلې ده. جنو لیکلی دی سې ملا منصور د دوی مشر دی، او جنو لیکلی دی چې اختلافات نشته، او جنو بیا لیکلی دی چې اختلافات شته.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودما شام تر او په جوپوري بیا ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه نشم لوستلې، ځکه چې تخنیکی ستونزې شته اس ام اسونه نه را رسیږي. د فراویلات اوسیدونکو په شار کې د ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت څخه سر ټکوي. دوی د دولت غواړي چې دغه ولایت ته ملي بسونه ورکړي تر څو د دوی ستونزې هواري شي. احمد شاه فطرت له فرارا پور لري.
د شاري ترانسپورت نشون د فراولایت سیدون کې لګنستون سره مخامخ کړي. په فراولایت کې شاري بسونه او یا هم نوري ترانسپورتي اسانتیاوي وجود نه لري. د فراولایت سیدون کې وای کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي لوي خو یو وخت ځای کې جوړول بل خو ډیر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فراولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځته کړي.
څومره د مخ کې البته د ترور کال مخ کې او ترور موټر یا ګاډي فراته ورکړه، هغه نه پېژن چې بنا پرته مشکلات وو نشته او دا چې خبر شوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کوم مرسته کوي کې کړی ده چې فراهم په نظر کې ونیول سي ځکه لوی ستونزې لري
د دولت ته خطا غواړي چې او دا شی وسایل مشتدي دي چې موږ په پنځه افغاني تر باغې پولې چې په تبلیغ شي او د افغاني موټر رښنې تو موږ وایي چې پنځه افغاني ولر شو موږ ډیر خوشاله
په همدې هر کې د فراه ولایت د ترانسپورت عامل عبد الصمد وایي چې دوی پنځه کاله مخکې شهري ملي بسونه فراه ولایت راوړي وو اما خلک ورسره عادت نه درلود او ډیر ژر پر چاو شول د ترانسپورت د امیر پوینا پر روان کال کې د ترانسپورت او نوردي وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فرا شامل وي
څو کالو په موده کې چې موږ د فرا د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په فرا ولایت کې عملا دفتر درلود دوی فعالیت کوي دلته چون د فرا د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر عیار نه و بیا غو ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه د ترانسپورت او چلن وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم د ټول افغانستان کې فعال شي
ورستنې سرشمیرنه د پګوتکوي د فرا ولایت نفوس د زیاتیدو په حال کې دی چې د نفوس په زیاتیدو سره ترانسپورتي اسانته او ته هم ارتیا ډیریږي په فرا ولایت کې د شاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږه ترسترګو کیږي او یوازې په دغه ولایت کې یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي
په دې ورسوي کې د خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې چې هلته امنیتي ګواښونه زیات دي د خوست ولایت شمالي لوري ته د پروتو سیمو صبریو تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې شروع شوي او سیمه ایز ورسره همکاري کوي په ټوله کې د کلیو پراختیا د ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د دې ادارې له مشر محمد عثمان محیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سیکال لاري د پلي کېدونکو پروژو کار څرنګه روان دی د خوست د کلیو پراختیا ادارې رئیس وویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې همدارنګه همداوس تر کار لاندې پروژې لرو تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت 1,162,592,000 افغانۍ لګښت راشي مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی همدارنګه بله موسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 108 پروژې بشپړ کړې شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سکا پروګرام په چوکاټ کې موږ مصرف کړی دي 306,555,615 افغانۍ دی پاتې دی نوې چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي ډېر قوي دیوالونه 300 متره 250 متره 200 متره دیوالونه موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې زازی میدان په ولسوالۍ کې د ګربز په ولسوالۍ کې د اسماعیل خیل منځای په ولسوالۍ کې د نظر شکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې تر کار لاندې نیولې دي حتی هغه ځکه چې فردن بخي په تخریب شوی وي اوس تر خړوبولو لاندې دي هغه خړوب شوی او زراعت آماده شوی
ښاغلی مهیدی د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې لیدې برنامه سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو ولسوالۍ ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامه هم شته تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ
بله موګه ژپ جریان کې موږ دوه پروژې چې واده تړبني پله پروژه وا او بل د نادر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سرک 12 کیلومتره سرک وو چې په دې کې 32 متره یو پل هم موجود وو دغه بشپړ شول ګټه اخیستنې ته تیار شوې دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامه په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامه تر چتر لاندې کار کوي چې یو سرک پتنوي کې دی د درګي ولسوالۍ د تنه ولسوالۍ نه تر هوایی ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیل دو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، ریلګاډۍ نه تیریږي، هم تر 10 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی او یو 12 کیلومتره پوخ کانکریټي پل هم کې موجود دی. نور پل چکونه او استنادی دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک الهارو پیسې کې مونږ ته ډیر مونږ نه ډیر غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې اوش مرسی مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې مونږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې مونږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد مونږ نه یو پرې کړي چې دا کار ما کوي.
د خوست کلیو پراختیا رئیس ویل په هغه ولسوالیو کې پروژې پیل کړي چې پخوا دوی له بیا امنیو ورتلای نه شوی. په لنډو خبرونو پسې مو په پکتیا کې د نیمګړو پروژو له ستونزو خبرو. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویش کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی. نامعلومو کسانو تیره شپه د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې شپږ جمعتونه سوځولې دي. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې په لری پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنۍ ته مالی زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې سیمه ایزه اداره وایي چې سیلابونو د برېښنا واړه بندونه، پلونه، استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي. روسیا غواړي د هوایی دفاع S-300 توغندي مخکې لدی چې ایران ته ورکړي نه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لویدیځه غاړه کې د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې یهودي افراطیان پرې تورن دي او په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې ده. او د کرملین یو جګپوړي مقام نن وویل روسیا او فرانسه د مسترال ډوله هلیکوپتر وړونکو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي چې روسیه له فرانسې څخه پیرلې وي، خو د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د رول له کبله نشي کولای هغه ترلاسه کړي.
ویل کیږي چې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق وسو کسان په میدان وردګ کې مسله کړی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو. خو اوس پراشو د پروژو مسلې ته د ژمي پر رسیدو سره هر کال پیل شوی پروژې په نیمایي کې په ځینو ځایونو کې درې شي او کار ور باندې بل کال ته ځنډی شي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې حکومت باید په ولایت کې د شته ډیزاین شوی پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. په دې اړه داوود تپان راپور لري.
دا پکتیا یو شمیر مدني فعالان اوسیدونکي وایي چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپل پرمختیاي پروژې ډېر ژر پیل نکړي نو سکهال به هم پرمختیاي کارونه لزند سره مخ شي. دوی وایي چې تیر کال او د سګنیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندري تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه لزند سره مخ شوي وو او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي. د غزوانان او مدني فعالان په دې اند چې کچرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړه سره پیل نکړي د ژمي ورختونو پرانیز دی کې دو سره بیت ډول پروژه د سک کال پوګدو کې نوی پیل شوه. مدني فعال محمد رسول عادل وای
دا ډیر له سودرنوی نه او د ډیر له څلور نوی کال زیاته برخه غوښینه برخه په انتخاباتي نندروي تیرسو هم دا اوس هم د څلور نوی نامکمل پروژو نه مول دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کړي کنه د سګ څلور نوی کال پروژې بل موږ له لاسه وتلې وي لکه د تیر کلونو په شان.
یوازې نو موړی دا ستونزې نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو هیڅ ډول پرمختیاي کار نشي تر سره کېدلی. ډیر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي وای په دې ولایت کې به د ژمي پر رسیدو یادو پروژې تر سره نشي.
رحمت الله قرار یم د پکتیا یو تن اوسیدونکی. د پروژو په اړه زه باید دومره ووایم چې سکل خو تیر کال خو ټول په ابس تیر شو او سکل همدا د نیمایي نه وخت د نیمایي ته رسېدلې ده او دا اوس په جدي ډول داسې کار ونه شي چې دا پروژې زر تر زره اعلان نه شي، کار شروع نه شي، عملي کار نه ونه شي. نو زمیر روان ده او زم په رسېدو سره بیا سکل موږ له لاسه ورکړی ده، سکل هم بیا کار نه نشته او بیا بل قدم همداسې تاویږو. نو دا کار کال هم باید همداسې تیر نه شي او دا پروژې زر تر زره عملي شي.
زما نوم فتح الله د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پکتیا کوم پروژې چې دي نه دي منظوره شوې، نه دي یعنې خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پروژې باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي. اوس یې تطبیق نه کوي، بیا په ژمي کې دا پروژې په مخ نه درومي او د ژمه چې دی په پکتیا ولایت چې دی یو سوړ اقلیم لري، نو دوی به ونه شي کولی.
زما نوم تاج محل دی، پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کله لونه ګډ شي پس لونه خو دا پروژې یو هم نه تطبیقېږي، ځکه چې زمه را روانې دغه پکتیا خپل اقلیم چې ده دغه یو سوړ اقلیم لري. نو بس دغه په اساس باندې چې دغه تداکي وه پروژه کېدای شي بیخي تطبیق وړ نه شي.
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسېدونکي له مرکزي حکومت څخه د خدماتو په هیله دي. که چیرې مرکزي حکومت د خپلې ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځانګړې او په خپل وخت ور نه کړي، ښایي خلک مایوسه شي. دا خلکو دا خبرې د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسېدو د ساړه اقلیم له وجې هېڅ ډول پروژه نشي پلي کېدلی. نو په کار ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي. دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سږ د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي، د راتلونکي پسرلي لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکي پروژې پرې بشپړې شي. د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د نویو پروژو د پرانیستې او د ډېرو پیل شویو پروژو د ګټې اخیستنې پلان لري او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یادو برخو کې اقدام وکړي. د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتل وایي
په پکتیا کې د ژمي د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړې پاتې وي، د هغوی یا د پوهنتون مثال ورکولی شو، هغه کارونه بیا شروع شوي دي او د دې تر څنګ ځینې پروژې بیخي هغه کار یې پیلېدو ته چمتو دی. نو دولت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو د ژمي له راتګ نه وړاندې کار شروع شي او خلکو ته دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارو. کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوند ادارو چې دغه کارونه د ژمي له راتګ نه وړاندې دلته موږ پیل کړو.
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې هر وخت د ژمي په راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکنی کیږي او ورښتونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو تر دې پروګرام مخکې ازادي راډیو داسې راپور موندلی چې شی د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړي چې دغه کسان خلک ځوروي او د ماشومانو او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښوولی چې له دغو کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال له مطبوعاتي دفتر سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوت وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسویې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی او خپل د موټر پنچرې نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپېژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوت بوتس وګرځوي. کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ماته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوالو مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر وسو یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 د کورنی چار وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځنګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. دغه کسانو مشری د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازدي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولې دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دغه کسانو د څلیرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامه یو کس کوي. ان یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخې پوزې ته ور داخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو باج اخیستلو د هغوی د کورونو په سوځولو بوخت دي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضرت کم یې هم اتایدوي. د بیسودو د بازار یو دکاندار وایي د خپلو سترګو لیدلی چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګاندي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې ځورول زه هلته وم ډېره خطرناکه پیښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله هزاره ګاندي داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبرو تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوه میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او د یو مشوره سره د یو خپل کار دا شخصي دغه د سلا ټول دوربیندار سلا ورسره مونږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیری مونږ سپینګیری لس کسې وویلو اته کسا د مونږ نور بوتله مالونه د مونږ بوتله تقریبا 40 کوره کورونا بې کوره کړو که دوی سره پاسو که وې سوځل او که صرف ماشومان او سیاسري او مونږ سرونه راایستلي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یک توطیه بر علیه جناب استاد محقق هستند و ای کسایی که
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي و چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیات مودې راپه دیخوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او خو ته د تنخواه په ورکولو لګیا دی. خو په خپله ناصری د موضوع ردوي او هغه یو سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کیږي زما له خوا یا د حمید یا محمود له لوري، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤوله کسانو مصالحه کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظره په ځنګړي توګه د افغانستان د اوږدمهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونه یو ستر خطر دی او کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورونی جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کېږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه دا ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمېر پخوانی امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداری ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي، نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږی بدل سي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د نیکمرغي او خوشي په هیله د ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه در تخبروم. د معمول سره سم داونی مهم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول در تخبرو. په سر کې به د هغه اوریدونکو څرګندونې وورو چې په فاریاب ولایت کې د روس تیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګډه پي وورو.
بلې سلام علیکم. د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مده. ازادي راډیو څخه مهمه ده چې موږ مزمنانو دغه پیغام نشر کړي. د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مده غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات چې په فاریاب کې شروع دي، نه د چا سر، نه د چا مال، نه د چا ناموس، هیڅ امن کې نه دي پاتې. د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره به نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه. غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي. د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده، د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه عملیات ودروي، د خلکو سره نهایت ظلم روان دی، خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت دي، لږ دي، ډېر سخت ظلم روان دی. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. السلام.
عمر شهزاد درسرم د قندار نشو خالص. ما دا وزیر د کلی پر اختیار وزیر سره ما دا وفتن مرد ولسوالی خستان د نشته ولسوالی سړکان ډیر خامه دي. مرسی عمر زیست تر مطلب تر ځای په رسواغه په حق رسیدو. مرز په حکومت کې په نه پاغه حکومت کې نه رسیدو. مرز کړي سه په حکومت کې د مرز ولسوالی د سپارانه نسیو سره کې چې دي ام خامه دي. پردا غوښتنه کو د ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبد الله سراج بر خصوصا مر ولسوالی د قانوني کړي پر اختیار ضرورت دي هدایت وکړي د ولسوالی د څه پلانونه وکړي چې د ولسوالی یو کیلومتر سړک پوخ په دی ولسوالی کې نشته. السلام علیکم.
عبدالقادر حسین د زابل له ولایت د شاجین ولسوالۍ می ټلیفون د کړی ده. زما د ازادي راډیو د کارکوونکو د خدای درخواست چې زموږ نه غږ نشي کې تقریبا دوه نیم کال کېږي زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت له خوا بند شوی دي. عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غمزده وي. کوم زموږ غږ ته دولتي چارواکو ولا سوې ډېر مننه به مي. السلام.
زه د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه د څوس خبره کوم. زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دا دی چې زموږ غږ تل وو چارواکو ورسې د هلمند په ولایت کې څو زمان د انسان تښتونکي ګرځوله، خو د دولت کوم دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې د نورو خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا د امنیت خود په خود راتلی شي. وسلام.
هلو السلام علیکم.
زه ترزګان ولایت څخه چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ایواز د ګورګین د ناوی څخه چارچینو د ولسوالۍ څلور لارې دي، څلور سره بندې دي. نو زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې د چارچینو لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. ملکیانو خلکو څه ګناه ده چې دوی په ملکیانو باندې لارې بندې کړي دي؟ ملکیان ته په کورو کښې مریضان پراته دي، مریض یې رځای پورې نه رسېږي، نه موټر شته چې موټر ورشي. هغه د تېرې امنیه قومندان یا بندیان کړي یا هندارې ورماتې کړي دي. نو په چارچینو به خلکو بندیز لګولی دي چې موټر برابر شي نه. نو موږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې دا لارې ژر تر ژره خلاصې کړي. نو ستاسو ته دا هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شاه محمود د بارداد مزار دی د اروزګان ولایت د ګزا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ د سطانیې د رئیس دا خواهش دی چې زموږ شپخانې ته د دې ولسوالۍ شپخانې ته مستقي ډاکتران واستول شي. ډاکتران اوس په ناروغان هم نه پوهېږي او په تاریخ لا هم نه پوهېږي. باید ژر دغه وشي. زموږ غور د دې ولسوالۍ د شپخانې غور وشي. وسلام، د خدای په امان.
بله، السلام علیکم. عمر شیرزاد بیغام در په پریژم د قندار د نیش ولسوالۍ څخه. زموږ په نیش ولسوالۍ کښې د عامې روغتیا وزارت څخه موږ دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کښې د خصوصا د نیش په ولسوالۍ کښې کار نه داسې کلینیک نهشته. هغه کلینیک هم داسې خاص دغه نهشته. ډاکتران چې دواوې را اخه په شخصي درمتونو کښې خرڅېږي. موږ د غوښتنه ښاغلي فیروز الدین فیروز سره د وزیر د سیختامې چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. ډېره د زموږ ولسوالۍ د روغتیا ده دغه سره بې برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د اروزګان ولایت څخه نقیب الله جان خبرې کوم. زموږ دغه هیله د اشرف غني صاحب چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کښې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کښې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض موټر لار خو بنده ده، موږ خپل مریض پر غرو باندې په شا اړوو. زموږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي؟ د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار بنده ده؟ نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاصې شي. که نه شي خلاصې بله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور جان، اروزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ یم. زموږ سره په ګیزا په ولسوالۍ کښې دلته د محلي پولیسو قومندان دی چې ټوله ملکیان زیوروي او وهي او ټکیي. باید زموږ غږ و لوړو مقاماتو ته ورسېږي چې دغه کسان د ملکیانو سره ډېر سخت ظلم او چلند کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ څخه بالا منه کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه خان محمد یم. د هلمند ولایت تاسو ټلیفون پر کرښه یم. زه دا ټولو هلمندوالو ته دا پیغام لرم چې نور د دې خپل دولت سره او خپل د ملي پوځ سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وکړي. او نور به څو تر څو په دې کښې دا جنګ وي چې نور کومک ورسره وکړي، د دښمن په اړه معلومات ورکړي. بس به زمونږ استاسو په هلمند کښې به امنیت راشي. او نور زما هلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل د سرحدي پولیسو او خپل د ملي پولیسو او خپل د ملي ورو سره نور کومک وکړي. دا سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورسره واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم، زه محمد صادق هلمند ولایت. زما دغه پیغام پرې ورځم چې دا د ماجور سرپناه یې ژر دغه تصدی چې موږ څو کاله کېږي چې راغلي یو. نن داسې نمرې د ښکېږ، نن ځای پیدا کېږي، کله پیدا کېږي. اشرف غني دغه کرزي باسي تېر، اشرف غني باسي را تېر چې له موږ نه رسېږي. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم، زه رحمن الله نعیم یم، د خوست ولایت څخه یم. تاسو سره اړیکه نیول ده په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. د خوست ولایت کښې د اکثره د افغانستان په اکثره ولایتو کښې معلمینو ته نمرې ورکړل شوې، خو متاسفانه چې په خوست کښې تر اوسه پورې یوه استاد ته هم نمره نه ده ورکړل شوې. نو تاسو څخه مې هیله ده چې دغه زما دغه پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ. او بل دا چې په خوست ولایت کښې بېخي برق نشته، زیاته ګرمي ده، ټول خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کښې د مارکېټ نشتون دی، نشتوالی دی چې په خوست کښې بېخي مارکېټ نشته دی. بېخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوه جات داسې نور، خو مارکېټ نشته دی. له لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې خوست کې مارکیټ ورکی او خوست لريار ترانزیت کې او د خدای په مان و سلام.
الو السلام علیکم، مرزا احمد د هلمند کډی ټول سوالی خبر کوم. ور دا ما پیغام نشر کی داغه چې مرمۍ کډی ټول سوالی ته سرباند سره غور دی. ول ما ورځ یو ملکی شې دی داغه شی دانی کړل وروره د کاته چټیان کړ. بیا د خدای له خپل مرمۍ دی چې ارش ما په کورو کې مشلې یت غم غره ملکی وګړو نه خورل کیږي. نو دا ما پیغام وړو مقامات ته ورسوي نور خدمات نه رول سلام علیکم پیغام باتمن نشر وی.
هلمند خبر کوم، ما دا پولیس غوښتنه ده چې موږ د مرجع ورسالی کې د پلان د مشیا کار درول شوی دی. دا غوښتنه هغه لرن چې موږ کار د عزت زمینه برابر کړو، موږ کار دی لکه موږ کار شروع کی موږ پلان یې ګر نه ډول دی دا غسیلا پرته دی موږ پلان یې ته دی. السلام علیکم. زه هلمند کوم، یو له سوالی ته نه
زما خبر کوم. دلته دا چې تکان دی او دا پمیر شي دا موږ غاټان باندې دا موږ غاټان چې لاسه موږ دې رسوند دې موږ څنګه په سوال کې لرو دې شي زه دې سوال دا موږ غاټان په لکه دا پمیر شي چې باندې موږ مریض نو پراوړل دا چارته او که ساکر په سر کې دې باندې وای دا نور دا موږ څه کوي دا خیر او سلام په احترام.
بلی السلام علیکم، زه عزت الله دلاور دروازګان ولای چرچنو دولو سوالی خبر کوم. ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دا غدی د ازمور د چرچنو لاري د ناش کیږي تقریبا تر سوي دی. ازما دا پیغام دی ته چې دا ولنی لکه حکومت خپل ته صحه کې بنې کړی، طالب خپل ته صحه کې بنې کړی دی. کومر د کورنی چار وزیر سم دا خوښی دی نور الله کلمیته او د معصومات پنځ دې ته مونږ دا خوښی او د ډاکټر او الله ته مونږ دا پیغام دی دا ولنی لکی دی که یا دلتا سربازان معاشرت در جو سپات دی. السلام.
بله السلام علیکم، زه معلم اور الله خان د روزګان ولایت تخصص روزګان ولسوالی اوسیدونکی یم. دوی میشت کی زی چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم. د روزګان لار باندې د زنسن کولای د طالبان لاله خپل کوټ لار شم ته لور پور چا وخت څخه ملي هیله ده چې زموږ لار ژر تر ژره خلاص او غمې وخري.
الو السلام علیکم، ما و ازادی رادو ته دا پیغام دی چې وختي کې مشران په چوکۍ ساده ناراضي موږ به د ملي بستو سره دغه وکړو. دوی په چوکۍ سره اخته دي مظلوم لستر په وینو کې سوځيږي په اور کې سوځيږي او دلته وسته ملي بستو دغه دی. دا خو هر یو مشر خپل خپلوانو ته ورکی هغه یا په کباړ کې وس دغه وتلی یا دلته وټه کار کال ته ټکر ک دی غرته بوزا غرته بوزا په دا رقم باندې ملي شمنه د دغه مشرانو د لاسه باید د مشرانو په خپل ځان کې د غراولي. و سلام.
بله سلام علیکم، زه رفی اولاد لغمان ولایت د مشرق کړه ناکیل نه خبره کوم. زمونږ په کلی کې برق نشته دا زما دی اشرف غنی دا خواهش دی چې زمونږ د کلي ته برق ژر تر ژره ورکړي او خدای وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي. والسلام په احترام.
دا ازادي رادیو ته خپل د نړۍ د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د نړۍ څخه یو معلول یا معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدو او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغو معیوبینو سره چې بېچاره او بې وسه دي د معاشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینیو دوه روبونو معاشونه چې راغلي وو افغانانو د معلولینو ته نو دا خپل قربانو له او هغه چاته ورکړل چې دته ورشپتونه ورکړل او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو. زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت امنیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زمونږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې موږ عاجزانو او فقیرانو ته دی خپل معاش نه دی راسپارلی. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجۍ ولسوالۍ نه. تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نمدا هیله کېږي نورو هم هیله به م چاره وکړي. موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده، سرطان یولسمه میاشت ده، د موږ معاش نشته. د معاش منظورین د یوه میاشت کېږي چې راغلې ده. اوس یې د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو. وایي تاسو د کوټ لمبر یې نشته، د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ.
په نګرار کې کوم پنځه پته د اني استادان یو دغه چې ولس مسکی یو وظیفه اجرا کړی دا او ماشې نه دراغله تاسو پښتنه وکړي د پوهنه وزارت کوم یو کس ملمه کې دغه پښتنه نیغه پښتنه ته وکړي چې دغه ماشې د کسان ته ولې نه ورکوي منظوري ورغلي تاسو فرامه او ریاست ته ورشي چې موږ ماشې وای تاسو کور نمبر نه ستاسو کور نمبر کابل نه راوړي او یا بخپل راشي موږ مارانو خاوري خور چی شي موږ دا کار وکړي چې څنګه یې د خدای رسول خاطر لپاره
محترم وروره په دې هیله چې ستاسو د ټولو دوستانو پیغامونه مسول چارواکو اوریدلې وي لکه چې په دې خبرونه کې هم ویلی وو اوس بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خبرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکو نو که تاسو په خپل سیمه کې د معرف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لري نو موږ ته راوستوي ترڅو د چارواکو ځواب قرباندی واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریک کړو او دوستانو یو بل یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایدان باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهم بیده نمانی، ندیمانی.